آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف سی او عاشق الله رحم زوی درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي چې تیر کال 15,000 افغان سرتیري وژل شوی دي. د سوریه یاغیانو د هیواد په شمال کې یوه الوتکه ویشتلې ده. او ترکیه یونان البته د دې بندوبست نیسی چې ځینې مهاجر ترکیه ته ولیږي.
درنو اوریدونکو، چارواکي وایي د خوست ښار هغه سړکونه بیا رغول کیږي چې د وخت په تیریدو سره خراب شوي دي. او یونان او اروپایي ټولنه د دې بندوبست نیسی چې شاوخوا 3,000 مهاجر ترکیه ته ولیږي. په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال نیکلسن وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو سخت مرګ جوړلې او د افغان ځواکونو سره د امریکا په روزنیز او مرستندوی ماموریت تاثیر کړی دی. جنرال جان نیکلسن د روټرز خبری اجنس ته په خبرو کې ویلي دي چې په تیر میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي او 14,000 نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ناټو مشران به د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د تصمیم پر وخت د غټکې په پام کې نیسي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ سره وکتل او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په ماموریت کې د ناټو د متحدینو ونډه فوق العاده وګڼله.
We had an excellent conversation about Afghanistan.
د ناټو ائتلاف د افغانستان د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی د کاري ظرفیتونو په وړولو، د طالبانو د مخنیوي په هڅو او د افغانانو سره د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. هیله کیږي چې افغانانو وی سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په خپل هیواد کې د څو لسیزو شخړه او جګړه پای ته ورسوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغانستان د ټول نړۍ په سازیتوب د تروریزم په وړاندې مقابله کوي او په دې برخه کې د نړۍ پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د پروان په ولایت کې ځانمرګي برید شپږ تنه وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په 9:30 بجو یو ځانمرګي برید کوونکی د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د حضرت علي ښوونځي مخې ته ځانمرګي برید ترسره کړی دی. د سیاګرد ولسوال محمد سعید صدیقي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې برید کې شپږ کسه وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید ادعا نه ده کړې. غزنی ته د کابل نه استول شوی پلاوی تر وسه د اعتراض کوونکو ترمن د لانجې په غوڅولو نه دی بریالی شوی. درې ورځې مخکې افغان حکومت یو شپږ کسیزه پلاوی غزنی ولایت استولی چې د دې ولایت په ښاروالۍ کې د وروستیو بدلونونو پر سر د اعتراض کوونکو ترمن شخړو ته د حل لار پیدا کړي. د غزنی ولایت د مطبوعاتو مسول جاوید سالنګي امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل تر وسه دغه پلاوی چې مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تامیناتو مرستیال شاهجان نوري په غاړه لري، د شخړې په غوڅولو بریالی شوی نه دی. هغه وویل د شخړې د غوڅولو لپاره لا هم هڅې روانې دي تر څو خلک له اعتراضونو لاس واخلي او نوی ښاروال په دې ولایت کې خپل کار پیل کړي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونو لسګونه خلک وژلي دي او کورنۍ هم وران کړي دي. د رپورټ تفصیل د متی الله عابد ناوري.
دغه بارانونو چې د اپریل درېمې نه پیل کړی په خیبر پښتونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه پکې مړه شوي. د خیبر پښتونخوا له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې لس نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې حالت کې د مړو شمېر اووه څلوېښتو ته ورسېد. دې ادارې دا هم وویل چې د موسمي بارانونو له امله د یو سلو څلوېښتو نه زیات کورونه هم وران شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې څلېرش کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبنی بارانونه فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب کیږي چې ډیر اورانی پیښي، ځکه چې دغه سیمه له ډیرو بنسټیزو تاسیساتو څخه بې برخه ده. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د سوری یاغیانو د هیواد په شمال کې یو حکومتي جنگي الوتکه راغورځولې او همې د حلب په خرګوټي کې د کوردانو په یوې سیمې د هوان توغندي ورکړې دي. دولتي مطبوعات وایي د هوان توغندیو په دې بریدونو کې 9 تنه وژل شوي دي. د سوری دولتي تلویزیون وایي جنگي الوتکه د حلب خرګوټي ته د یو کشفي ماموریت لپاره تللې وه او د ځمکې نه هوا ته په واردونکو کې توغندي وشتل شوه. مطبوعات همدارنګ وایي د الوتکې پیلوټ ځان غورځولې او د پیدا کولو لپاره یې عملیات روان دي. وستوالو کسانو په سعودي عربستان کې یو جوګپړی امنیتي منصبدار وژلای. د عربی تلویزیون وایي د ډګروال کتاب الحمادي مړی د پایتخت ریاض په لویدي زبرخه کې پیدا شو. حمادي د القویا د سیمې د کورنی امنیت مشر و. د اسلامي دولت یادایش ډلې د هغه د وژلو ادعا کړې ده. یونان او اروپایي ټولنه د دې بندوبست نیسي چې شاوخوا 3000 مهاجر چې په دغه هیوادونو کې نیول شوي دي ترکیې ته ولیږي. د رپورټ تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د یونان نه ترکیې ته د سشنبې په ورځ د مهاجرینو د بیرته لیږلو په هکله څه نه دي ویلی شوي چې څه وخت به دوی بیرته ولیږل شي. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پرون د دوشنبې ورځ د مهاجرینو د بیرته لیږلو لومړۍ ورځ وه. پرون 202 تنه مهاجر ترکیې ته بیرته ولیږل شول. چارواکي وایي چې په دغه کسانو کې یو هم د سیاسي پناه لپاره عریضه نه وکړي. چارواکي وایي چې دغه بیرته لیږل شوي کسان شاوخوا ټول پاکستانیانو او په دغه کې 2 تنه سوریایانو چې ترکیې ته د خپل خپلوانو پسې بیرته تګ غوښته. د ترکیې او اروپای اتحادیې د دغې موافقې په اساس به اروپای اتحادیه د هر هغه مهاجر په بدل کې چې بیرته یې ترکیې ته واستوي یو سوریایي ته پناه ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو سره په اوربند موافقه کړې ده. په دغه سیمه کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تیره اونۍ سخته جګړه شوې. خو د دفاع وزارت په یوې اعلامې کې ویلي دي چې د قرباغ او آذربایجان د عسکرو عملیات اوس بند شوي دي. د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د ارمني، عیسویانو او آذربایجاني مسلمانانو ترمنځ د پخوانه کړکیچ روان دی. سره لدې چې دغه سیمه رسمن د آذربایجان خوره ده، خو کنټرول یې د ارمنستاني ملیشو او پوس په لاس کې دی. او روسي خبر دا چې د هند بهار په حالت کې نن د سیشن په پرز رسمن د شرابو په خرڅولو بندیز ولګیده. د بهار ایالتي حکومت ویل دي چې په هوټلونو او بارونو کې به هم تر دې ورسته شراب نه خرڅيږي. حکومت یې رواني په هغو شرابو د بندیز اعلان کړی و چې په همدې ایالت کې تولید کېدل، خو نن اعلان وکړ چې په شپږو میاشتو کې به په بشپړ توګه بندیز وځي شي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. یونان او اروپای ټولنه د دې بندوبست نیسي چې شاوخوا 3000 مهاجر بیرته ترکیه ته ولیږي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورت ته.
د یونان چارواکو ترکیه ته د کډوالو د بیرته لیږلو بهیر تم کړی دی. هغوی وایي هغه کډوال چې دوی په یونان کې توقیف کړي وو، هغوی اوس پناه غوښتلو ته درخواستونه ورکړي دي. اروپای اتحاد پرون د دوشنبه په ورځ د کډوالو بیرته ستنول ترکیه ته پیل کړی وو، خو نن د سه‌شنبه په ورځ د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره سند پلان شوی. د بل پلو د یونان په ایډومینیک کمپ کې ډیر کډوال نه غواړي چې بیرته ترکیه ته ولېګل شي.
او د پیپل هیر ان ایډومینی
په دې کمپ کې یو سړی هم نه غواړي چې بیرته ترکیه ته ولاړ شي. دوی وایي چې همدلته به انتظار وکړي چې اروپا ته ولاړ شي، خو هیڅکله به بیرته ترکیه ته ولاړ نه شي.
د یونان د پرهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول ویل چې 3000 کډوال چې د بیرته ستنولو لپاره په یو کمپ کې توقیف شوي وو، هغوی اوس د پرهندګۍ غوښتنه کړې ده. هغې زیاته کړله چې د پرهندګۍ په غوښتنلیکونو باندې د غور کولو لپاره 3 میاشتې وخت لګیږي. د کډوالو په برخه کې د ترکیې او اروپایي اتحاد د معاملې مقصد دا دی چې هغه مهم غیر قانوني لارې بندې شي چې له 1 میلیون نه زیاتو کډوالو لخوا نه کارول کیږي. کډوال معمولا له جګړې او نیستۍ نه اروپایي هیوادونو ته د ښه ژوند لپاره تښتي.
زه
له سوریې نه دلته له جګړې نه راغلی یم. زه نه غواړم بیرته ترکیې ته ولاړ شم، زه غواړم دلته پاتې شم.
د ترکیه سره د توافق نامې لمخې کډوال باید د مهاجرت د ادارې لمخې و ارزول شي او بیا ترکیه ته ورولېګل شي. هغه کډوالو چې د پناهندګۍ غوښتنه نه ده کړې او یا یې غوښتنلیکونه ونه منل شي، نو هغوی به اول بیرته ترکیه ته لیږل کیږي. په دې کې 200 تنه تر اوسه پورې بیرته ترکیه ته لیږل شوي دي. د یونان د پناهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول ویل د کډوالو په غوښتنلیکونو د غور لپاره د اروپایي اتحاد د 400 مامورینو له جملې نه تر اوسه پورې 13 تنه یونان ته رسیدلی دي. دا هم معلومه نه ده چې د کډوالو بیرته لیږل به څه وخت